السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تر بیګانی مشپې د لخکرګا پر یو برخه د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه و. دا برید او پټوله کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې نن د بین الافغاني خبرو ټیک یوه میاشت پوره شوه خو کومه محسوسه پایله نه لري. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې راپورونه تراشو په موکړی خبرونه ته چارواکی په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی دی او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوي او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای پخپله د شپږ سوه یو لویې لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه لا تر اوسه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. وړاندې په خپرونه کې د لښکرګاه د جګړې وروستی حال درکوو. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې یې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لاند جزئیات خپاره شوي دي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنه یې ورسره کړې. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکي د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاښ په وروستیو کې د تیورې په یو کلي برید وکړ چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ د قمرګل پلار او مور هم ووژل. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې وکړې او دوه بریدګرې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووډ 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل
I can go way out of a base خوندیم او کولای شم باندې وزم زکه دا هیواد باید مدیریت شي. دی ویلاند دی وګدی یا هم خای ټول عمر لپاره خوندې وسم. ولسمشر مو په خوازه کې ده او مخوران دی خپل مبارزې کوي.
So the president is in very good shape to fight the battles.
ترامپ د اکتوبر په 2مه په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپل ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2.5 میلیونه اوړی او له دې ډلې یې 2,15,000 کسان مړه شوي دي. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویسناپ نوم د بلاروس د بشري حقوقو سازمان کړی ده. شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو ډاکې بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتی ځواکونو مظاهره چان ځپلی او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشری ټاکنو پخوانی کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دی ګټلی خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. او د آذربایجان چارواکو په ارمنستان تور لګولی چې له اوربان دې سرغړونه کړي او په گنجا ښار یې برید کړی دی. آذری چارواکو ویلی چې پر گنجه خار چې د آذربایجان دویم لوی خار دی یک شنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې یې اته کسان ووژل شول او درې دېرش نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو د ادعا بیا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرهباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. آذربایجان او ارمنستان شاوخوا دوه اونۍ په نګورنو قرهباغ باندې توده جګړه وکړه چې پکې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونو کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند د مرکز په یوه برخه طالبانو برید کړی، ځانګړي ځواکونه یې د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي.
د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل په سیمه کې، بمباری شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ.
دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت وته، خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستۍ پریکړې ته ورسیږي.
د چارو کتونکو بیا وایي جګړې ته په کتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حمله کیږي چې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د خوړو نړیوال سازمان وایي سکل به له لوګي سره د مخامخیدونکو افغانانو شمیر زیات سي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند مرکز لښکرګاه په څلورمه حوزه باندې پرون وسلوالو طالبانو برید وکړ. هلته چارواکو تایید کړ چې دغه حوزه د طالبانو لاس ته ورغله. تازه راپورونه دا دي چې د شپې تر نیمایي پورې یا تر نیمې شپې پورې هم جګړه روانه وه او له کابل نه تازه دمه ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د شپې له نیمې شپې راهیسې بیا د جګړو غږونه یو څه آرام شوي دي. شیبه مخکې مې په هلمند کې له آزاد خبریال عزیز احمد شفی نه د جګړې وروستی حال وپوښت.
په مرکز خرګا کې حالات دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د خرګا د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېده او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته راځي ښار ته. خو دا جګړه ډېره تیزه روانه وه، ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې. خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل، د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباری شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنگ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو اوازونه ښار ته نه رانږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګیږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسوال طالبانو په لاس کې د دوی افغانانو امنیتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کوماندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه، ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کډې بار کړي دي، له روغتون سره هم اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستونګ نسیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې اوس دا جګړه دا رقم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیډ شوي وي. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل، خپل کورونه پرېښودل. ځینې سیمو کې وسوال طالبانو خبرداری ورکړی چې تاسو په سیمه پرېږدئ، موږ دلته جګړه کوو. بیا داسې نه چې تاسو خوښ شئ لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران هاخوا سیمې، خو ځینې بیا په خپل خوښه سره چې داسې نه چې موږ خوښ شو د تیر جګړو په دغه سره چې په تیر جګړو دا خلک ډېر خوش ول، دوی لا وړاندې سیمې پرېښولې او ښار ته راداخل شول. د شپې تر ناوخته زه په ښار کې شاخوا ګرځېدلم، هلته ښار د بولان سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د ناوې د سیمې څخه، د نادالي سیمې څخه خلک خپل کړي چا پر موټر کې، چا په بل سره بل ته څوک چې اتونه مثلا چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل درلوده په هغه کې رابر کړي وو او ښار ته راداخلېدل. نو دا د شپې تر دولس بجو پورې زه په ښار کې ګرځېدلم، دا کړي را روانې وې. اخوا بیا وروسته څه ونه لیدله، خو جګړې بیا زور واخیستې، هوایي ځواک راورسېدی جګړه مهار کړه. هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه راټول شوي وو، د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې د یو کمربند غوړولی وو، خپله یوازې ولسوالۍ پاتې شوله، نورې سیمې ټولې د وسوال طالبانو لاس کې.
ډېره مننه عزیز احمد شفیع وو چې پر لښکرګاه د برید وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه خبرونه لري. اوس هم ورزو له تاریخوالي د سولې په اړه یو راپور ته. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل نن ټیک یو میاشت پوره شو. د دولت پلاوی وایي هیلمند چې ژر د خبرو طرزالعمل پر سر موافقه ته ورسیږي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شوې، خو مرکچان لا د خبرو لپاره په طرزالعمل هم نه دی جوړ شوی. صفی الله سارنگزی په دې اړه د راپور جوړ کړی.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنې روانې دي. په دې یو میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوی د خبرو د مختوړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي ورسته شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچي پلاوی د خبرو لورو او ټکنی بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکچي پلاوي سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري له دوهې ازادي راډیو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې. د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت تیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولي چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پانتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي. دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبانو غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلاري جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یاد تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونی د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډیر اړتیا ده ژر دواړه خواوي اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په خارونو باندې د لوی بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالي په اندازه کې عملاً کمواله راوسته.
په دوحه کې د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلوه فعال او د امریکا د ملي دفاعي پانتون محصل او افغان لیکوال نجیب الله ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخه نیسي. له صفي الله ستانکزي سره مرکه کې ښاغلي ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوهې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبرې سپینې کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه مبهم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاته ولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دوه اړخونه وایي او دواړو خواو ته یو توای حل توای کور وا او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانان پر باندې وی کې او دا نه واز چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پخې نظر رضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واضح وکړي. په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکور کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه یي اماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېده، لبل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زمو پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلند د منګل د حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولسته مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتی ملت د دوی ته خپل مازیله وړاندې کې، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دغه لاره نه ده چې موږ دې ووایو چې
د چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
اوریدونکو که تاسو هم د سولې په اړه د غراس په هلمند کې د جګړې په اړه څه معلومات لري، نظر لري، د افغان بي سي ماتسو او تل شمیرې ته راولېږي، موږ به د خبرونې پترات کې اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورزو یو بل راپور ته د خړون د نړیوال پروګرام د اټکل مخې خای د هغو افغانانو شمیر چې سکل د خړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ شي 15 میلیونه ته ورسیږي. په کابل کې د دبليو اف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیر هغه خلک مخامخ کیږي چې د ورځنی کار لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنۍ ملاتړ کوي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي او یا د کورونا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي خای پروان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو لنه خوندیتوب سره لاس گریوان دي ل 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا ل دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې شپې ته خای ماشومان وي. په کابل کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویل، په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا وایروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې هغه خلک چې هغه په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغ ورځنی کار له لارې تمویل کده یا ملاتړ کده، دوی نشوي کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمه اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دیره دی، وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري، خدای او زمنې اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یو کلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ رادیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کور پیدا سی کله نه سی پیدا، بیګه د 100 روپی بندي یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندي راوړي، هغه نیمه کله ک نیمه دغه د سوالات د ځوان چې په موجدي په ذات دی خدای په 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 هغه بخي چې په سر او اقتصاد په سر ولالې په باندې نست.
خو ښکاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ له یوې ترخه جړا ورسته ل خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو صدر ته وای زدی ده بیشتره خبر نست، اگه زوان شده باب دره ایش کسی دره به دو جا ایش کسی چه اگه حالت تو گلد اگه حالت تو گلد بیام خدای تا شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمانی.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په می میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په ورستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي له کبله له لاسه ورکړه. هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا هم کی گرفت یک دخترم بنو
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانه و وجله هغه خوړنه درلودل شیدې نه درلودي، خلکو ویل چې کلی ورکوا خو نه مو درلودي، ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکړو
میوه گفتم به ترکاری شوه دې نداشتیم به تیمش.
15 کلن ګلبدین چې لخپلې میرمنې او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیره دی، وای دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ رادیو ته ویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ډیرو ولایتونو کې مرستې روانې دي. په دې مرستو کې د خوړو مواد شامل دي، خو همره نه دي چې د بې ځایه شو کورنیو ستونزې د څو کلونو لپاره لرې کړي. له دې پلوه کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر ویلي دي چې له بې وزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ډبلیو اف پی وای چې له اړو خلکو سره د مرستو پروګرام ته به دوام ورکړي. دا ژمنه بې له شکه د نصر الله او ګلبدین په څیر خلکو ته امید ورکوي، خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د بې وزلۍ د کچې له کمښت سره څومره مرسته وکړي. ګلبدین په بدخشان کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د خبرو پر مهال قسم یاد کړ چې یو مخکینه شپه په لوګه سبا کړې و.
آزادي رادیو
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند ځینې ورځپاڼې کتلي او د مطالبو غټکی اوروي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خبرې کړي چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې څو د دوی پوینه د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبه پر ورځ وروسته طالب بیان زبی الله مجاهد رد کړی او ویل سی بي اس تلویزیونی شبکې سره یې داسې څه نه دی ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. پرسپانې په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوزویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانې د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالب بیان زبی الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د خبرې سمینه دی راخستي. زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړې او نشر کړې دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وکړل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې شمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان لوري سره د لس افغان ماشومانو د نیولو په اړه خبرې کړې. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني اسنادو تللي وو د کوړه خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستانی لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په اړه افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي تر څو وسی کولای دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول د افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولې دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنۍ ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پښتنې او څېړنې وکړي. خو پښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی. دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نزکه یو څوک اسه ته ماشومان نسی وای چې در بیا اسناد دي حالدا چې په زرهاو ماشومان ملته ټول بیا اسناد دي دلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه ده افراطیت درسونه او تور کوي او بیته زمونږ د هواد په خپل خاله په ځدی بیته ترې استفاده کوي.
هغه یون وای پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هواد کې دنن هغه سلګونه دینی مدرسې وټړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي. په پاکستانی مدرسو کې د افغان زکونکو د دینی زده کړو په مسالې په وار وار په افغانستان کې انتقادونه شوې دي. ډېر افغانان په دې باور دي چې د یاد هیواد په دینی مدرسو کې افغان زکونکو ته مذهبي افراطیت خودل کیږي او د افغانستان پر ضد روزنه ورکول کیږي. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ډېر شمیر حمله کوونکي چې آن انتحاري حملې کړي په پاکستانی مدرسو کې د افراطیت روزنه لیدلې خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوی او نهر سراج ولسوالیو کې یو او یاتنه طالبان وژل شوی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د هلمند په مرکز لښکرګا کې تر بیګانی مشپې هم د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه وه. هر ګوی افغان ولسمشر د قمر ګل په نوم له وینجلې سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په بشپړ توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول او د آذربایجان چارواکو پر منستان تور لګولی چې له اور باندې سرغړونه کړي او په ګنجه ښار یې برید کړی. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو ستاسو یو شمېر اس ایم اسونه راخلو. عبدالله مبین له هلمند لیکلی وای په قطر کې د سولې خبرې ګټه نه لري. محمد طاهر رشاد له هلمند لیکلی وای د واشر ولسوالۍ نه هلمند کې دا دوه ورځې بیخي جنگ زور اخیستی او له مرکز پرته نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. عبدالعزیز غالب لیکلی وای د مرجع څخه ټول عسکر د وای مننه چې امریکا ټول عسکر له افغانستان څخه باسي. د هلمند نادلینه خان محمد اسلامیار لیکلی وای همدا اوس د ناتلی ولسوالۍ پر باباجي او چانجیر سیمه سخت جنگ روان دی. بل اوریدونکو لیکلی وای د باباجي په سیمه کې یو کوچنی ماشوم وشتل شوی دی او خلکو ته زیان اوښتی. عبدالنافع افغان لیکلی وای د هلمند پر لارې امنیتي پوستو افغان ځواکونو پریښي دي او دلته شاوخوا ماینونه ځای پر ځای شوي دي. اوس هم ورزو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشمدې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه د هلمند ولایت د وسیدونکو عبدالمحمد ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دیوی په 29 مریض کال کې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډکټ د رسمي قرارداد سره سم عائشه رسول ده. خو د په خبره د یوې میاشتې حقوق تر اوسه هم پاتې دي. دیوی د وزارت د لوجستیک د ریاست او نورو مسؤولو ادارو امرونه ورسره دي خو کار تر اوسه هم نه دی شوی. دغه ستونزه مو د 215 قولي اردو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالمحمد خپل ستونزه په خپل ووایي.
مشکل مې دغه و چې په 2000 کال کې یم ایوي کنده کو د دغه لوی چار سره د سنگین څه مو زه وګورم قرارداد یې را سره وکړ د ګوډي او د غوښو د غون یا مس قرارداد خط وسر ولیکي اداره مو ګوډي او غوښو او ټول شی ورکول. دونه وی د پنځین نش دا ولی چې شروع بیا تر اخره پوري پیسې را وته چې سره اوس نجیب بریتمن یا وی سلیټری سره ونه رسولې په لارې وته سولې راته ولاري نو زموږ پیسې ولاري وکاله مکمل تقریبا موږ ډوډۍ ورکړي راشان مورکړي
مزارزه پر وکړه په ولسوالۍ کې دا د لونګ په هغه وخت کې قومندان د کلوزو نو هغه لوجستیک تکړه لوجستیک وابل تکړه سړی هغه و چې دوه کاله کېږي درې کاله کېږي سړی یې کس کړی سړی اوس د لشکرګاه په معبد کې ناست دی دوه کاله یې حبس کړی دی زموږ پیسې پاتې دي
ورور دغه کنډک چار کوم قولی اردو پورې مربوط و کومه لیوا پورې و کومه فرقې پورې و
د
هغې نه وروسته تاسې کوم مقام ته عریضه ونه کړه
موږ عریضه ورته وکړه ولسوال ته ولسوال د خپل پر کنډک باندې وکړه د کنډک رئیس ارکان پکې ولیکل چې د کل اردو ته یا مو کل اردو په هغه وخت کې د لونګ قومندان و د کل اردو هغه لوجستیک ته کړی هغه په هغه مالي ته کړی بل ته کړی دا پیسې وتلې دي بیا مو بله عریضه په اووه نوي کال کې په وزارت کې مې وکړه سواته ځای امضا شوه موږ خو کل اردو ته نه پرېږدي موږ خو یو غریب خلک یو سړی نه شي وتلی اشاره ته یو عریضه مې د بل چا په لاس ورکړه چې ما سړي په لاس ورکړي هغه راته وویل ویل دا عریضه د سنګین لیاوات یې کړو که یې پراته کړو دوباره ما ورته وویل ما نه زه شرا پراته وتلی شم نه سنګین ته وتلی شم نه د سنګین ولیاواته ما پرېږدي نه پرا کې ما څوک پرېږدي نو که زموږ هم خورې د لته بېرته د عریضه سپینه هلته شې په لیکلي وو بېرته عریضه خرابه کړې سپینه ځګۍ خراب کړې په سپین قلم خراب کړې وزارت یې واستوه نه عریضه بېرته ما د وزارت خپل عریضه را ووسه نو تر دا اوسه پورې مې دغه سې عریضه راته پرته ده دا اووه کاله کېږي داسې ډېرې شته کړي زموږ خواهش دا دی چې دولت خو دولت دی موږ رعایت یو دغه سړی دی هغه دی بندي دی په محکمه یې ورسره کړی اووه کاله یې کی پرایستلی دی او دغه پیسې به دولت ته تسلیموي په دغه رقم ستړیا کې اخته وي په دغه ستونزو کې اخته وي اوس بیا یوه عریضه بله ورته کړې ده دغه ته اماندۍ ته وکل اردو کښې ورته ایمیل کړې ده نور نن دارا زموږ ټوکر ټوکر وطن د وطن څه په دغه رقم راتېرارې چې که سم پوښته که تر یو سلو شل افغانۍ بیا پوره ما شي او که ما بله سوریه سن اتیا افغانۍ وړیم که نانوایي کښې پاتې شول طالبان راته چې
عبدالمحمده دغه سړی چې تښتېدلی او دا پیسې تښتولې وې دا څوک
و د دولت بریدمن وطني سړي نه دي تښتولي پیسې
دغه سړی چې ته وایې بریدملو دی به د نورو خلکو پیسې هم راایستلې او ورکولې به یا معتمد نو
دی خو لوجستیک دا د دوی لوجستیک معتمد دغه پیسې په هغه وخت پیسه به راوتل د عایشې ده به راوتل دوباره د وزارت څه به ورته راتلل کلوزو ته د کلوزو سره هر لیوا او دار کنډک حساب جلا و نو دغه پیسې به موږ ته رارسولې نفزاته اوس دوه کاله ما دا ډوډۍ ورکړې زه نوره دعوه نه لرم دغه یوې میاشتې حساب زموږ دفتر پاتې نورې ټوله رارسولي
د یوې میاشتې به څومره کېږي ستا
لس لکه اوشپوز دېرش زره افغانۍ د غوښو د ډوډۍ د تربارې د هګۍ تر ملایي پورې ټول شی موږ ورکړی
اوس هم قرارداد ورسره لري
یا اوس قرارداد د نورو غټو خلکو په لاس کې دی
دغه احکام چې تا د وزارت نه هم را وړي دغه احکام کې څه لیکلي اوس چېرته پراته دي دا احکام
ټوله زما سره دوسیه پرته ده خو زه ویلی نه شم پارسي خط دی د هغه احکام وزارت د وزارت ته خاصه کل اردو کومندان صاحب ته د احمد زی صاحب چې اوس د هلمند ولایت کل اردو د میوند کل اردو کومندان دی دغه ته راغلی دغه بېرته استولی ده
خو اوس موږ چا سره په تماس کې شو داستا
دا ګوره دا پیسې چې دي دا داسې معلومي پیسې دي دا نه د غلا دي نه د درواغو دي نه د بل شي دي سړی دغه دی په ثبوت رسېدلی د دوی د دولت کارمند دی د دوی په خپله بندې کړی اووه کاله یې قید پر ایستلی نو زموږ خواهش دا دی چې یې کل اردو د هلمند ولایت را کوي کې د وزارت سره کوي کې رئیس جمهور را کوي
ښه ستا مشکل به ورسوو ښه
کور ودان
دغه ستونزه مو د 215 قولی اردو لوایاند ښاغلي عبدالقدیر بهادر زوی سره شریک کړه جناب بهادر زوی د عبدالمحمد ستونزه به مو اورېدلې وي په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو
وزارت په سلسله باندې یو مدیریت د لوجستیک لرو په کل اردو کې د څلور نوي کال نه خوشحال ته زه یم په دغې کل اردو کې د وایم په صفت باندې وظیفه اجرا کوم تر اوسه پورې داسې کوم څوک په دغې رابطه باندې شکایت چا نه ده کړی او نه څوک راغلي دي او د دغې څلور نوي نه مخکې نه بیا هلته مونږ نه په دغې حساب باندې بیا زه خاص معلومات نه لرم چې د څلور نوي نه را په دې خوا په هلته د چا په دغه رقم باندې حقوق پاتې مونږ کولی شو چې دغه موضوع کومناسب د کل اردو ته ورسوو او هغه په جریان کې واچوو دا مشکل به ورته حل شي
بادر زوی صاحب دا وایي چې د څلور نوي نه مخکې په 2000 کال کې یو کنډک و حمایوي کنډک و او د کنډک قومندان هم شیر علي نومېدو او یو معتمد لرلو د نجیب په نامه د پیسې راوړې وې او لشکرګاه ته یې راوړې او د لشکرګاه نه بیا موږ ته راوړې خو د نجیب نه دا پیسې غلو ووهلې که ورکې شوې هر څه چې وشو خو نجیب اوس بندي هم دی دا وی چې زما حق خو په حکومت دی، په نجیب نه دی. که نجیب هر ګناه کړي، هر تور پې لګېدلې، سزا یې تېری، لیکن زما حق په حکومت دی. حکومت دې دا ماته راکړي، احکام هم لرم.
درسته ده، نمونه په وزارت دفاع کې او ریاست لرو د لوجستیک په نامه باندې دغه موضوعګانې چې دي، هغه جنې چې څومره مصارف جوړېږي، قرارداد کوي، کوم اسناد د هغو ترتیبېږي، هغه راځي بېرته وزارت ته. نو دوی کولی شي چې دغه موضوع په ملي دفاع وزارت کې د ریاست لوجستیک سره شریکه کړي او د هغه لارو نه خپله پوښتنه وکړي.
بهادر زوی صاحب، دا وایي چې زه احکام لرم د وزارت نه، د لوجستیک نه، د ټولو ځایونو نه ما احکام راوړي. اوس کار بند دی په 215 قولي اردو کې، نو تاسو ورسره څه مرسته کولی شئ که دا تاسو ته مراجعه وکړي؟
مراجعه وکړي، موږ دومره ورسره مرسته کولی شو چې دغه موضوع په مناسب د کوردو سره شریکه کړو. هغوی مدیریت د لوجستیک زموږ په کوردو کې شته ده، د ده دغه عریضه مدیریت د لوجستیک ته محول کړو. لوجستیک به په دغې رابطه باندې بیا د دغه موضوع راوڅېړي، ځکه دا خو مدیریت د لوجستیک هم
مسئول د لوجستیک څوک دی ستاسو دفتر؟
مدیر د لوجستیک زمونږ د غروال عبدالسلام نومېږي. دغه شماره تلیفون هر وخت شماره وغواړي، دغه شماره انشاءالله تاسو ته کولای شي.
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند له ولایت د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې په 2 کال کې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډک ته د یو قرارداد له مخې عشوي مواد رسولي، خو د ده په خبره د هغه کال د 11 میاشتو حقوق یې اخیستي او یوازې د 1 میاشتې پاتې دي. د وای د وزارت د لوجستیک او نور مربوطو ادارو احکام په لاس لري، خو کار یې تر اوسه نه دی شوی. او د 215 قولي اردو وایاند خاغلی عبدالقدیر بهادر زوی وویل چې عبدالمحمد د ده ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وویني او هلته یې قانوني لاره ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله وسی. ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره خلاص تر توایم. په دې خبرونه کې موږ د تل په څیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویلي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي، دا غوی نشانه راته وایي. نو زه به هم له ځند پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راوخلو او وروسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي. خو تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم، غواړم دا خبره یاد کړم چې کچېری تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم اورک عزیز لري، نو د دې خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ در ته خبرو. نو کدای سي تاسو اورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیرې در سره ولیکئ، کوم نشانې چې دوی وایي در سره ویل کې. بیا هم په دې هیله چې وکولای شو د دې لارې ستاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم ټوم ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلې دی چې د دوی له خولې به واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم، سلامونه سلامتونه په دې لین کې جوړ او ما زړه تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسوالۍ کې یو کس دی، دا درې کاله کېږي چې راغلی دی. د لوی سیږي داسې یو شل کاله ورولي دی، د پلار نوم یې ولیجانه کاجو کنه نومه دا کار دی.
مسلمان پہاڑ معلومات لری یا شناخت یا ارون یا ملگری ملمات مہربانی علی گئی سی سپر و سپر و ات یو در سپر در یا سروال زیدا سپر و سپر و دعا ات در سپر در لخدای فرمان.
السلام علیکم زر بات رئیس ولایت قرما سی ولسوالی دی نغر خانی دی کلی دی تاسو سره په تماس کیم دا غیب جړګل دی چې یو هم خالق داده تعالی داد دی جړګل دی سلام دی دی دغه په اړه باندې اعلان کړی دا موږ تیغانه سب کړی دی دا ته یو دنی ورور دی زنګ راته و چې دغه په اړه معلومات لرم دوه بارې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دا دنی ورور ما زړه اوري دا سره خبرې وکي یا دې موږ دی یا دې د ځانګړو معلومات مشترکې نو دغه شماره ده د ازادي کا کوم څه دغه هله لرم چې دغه ورور سره تاس وری شي خبرې دی ورسره وکړي چې د ورور مشر په تماس کې شي مشتري شان یو دې چې په دوه ور او شپږ درې اته دوه ور پنځه اته چې په وسنه.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آزادی راڈیوخلاسمخ کے پوپل پنام گدن کڑے چولی سر دے آزمر دے نو ددل بار مجھ بل نفر مشتول اعلان کے نو آغاز ما ورور کز مجھ آغا وری نو زمز تلیفون شمیرا ورطبا منو مشتر دی پدغ شمیرا شنگ آری کبنی کیا.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم په دې هیله چې راته کړو خوش خوشاله بیا د صحه جامع بیا ته پتا نه زده سره وسل محمد غل سرمانی ما له نادلی سره امریکایي ولې دا یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د سلور شپږ و میاشتې کې چې دلته موږ سره سره دی نو دی وایي چې زموږ صاحب شندلې مده هغه منځ کې مده ته وس کور ځای نه مې ځل چې لیون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورته ورکړم. دی وایي چې زه د حاجی خان زیم او د نور محمد کاکام لسیم او شرف الدین دا مې ورونه دي نو د شمډن ورسوالۍ دغه منځ کې دلته راغلی دی تقریبا شپږ میاشتې کې چې اوس ماته د کور درک نه منل ستا ثابت تکلیف هم نشم لري نو دلته زموږ سره سره دی دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي زما خو دغه د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر سلور شپږ سلور او د ازادي راډیو سمیلا خوښ ساري چې ما پیغام نشم.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم ته کوم په دې لږه راډیو رو خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د رحمت په نامه نه نیز د عبد الله جان زی د کندهار ولایت او سیدنګ ته عصبي ناروغي هم لري عصبي تکلیف هم ورته لري نو هر مسلمان د په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې څه په وای څه پر اته اته تنزو څلور اته ونی وي څه په وای څه پر اته اته تنزو څلور اته ونی وي تلین پر هغه باندې شمیر اړیکه سره وي څه په وای څه پر تنزو ګریډیشن د تنزو څه په وای څه پر تنزو ګریډیشن د تنزو
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ وګوري د فرا د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دی شی د چې یو نفر ما ته زنګ ویلی چې د یارات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلی وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دا نه وروري کثره کم دی خو با سړي ما ته ټلیفون خبره وکړه لدا چې اوس نه دماغ ووته او پاد سول د غنج کده هر مسلمان وی او د هر چا وی زموږ سره دی اړي کوي سی او دا د جمعې په ورځ یعنی پیدا سویل دا نو پاد سول د هغه مونږ کې د یارات په سایه کې د دولتي ورګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوه سوای وي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خوب وي دی سی کمشن د ورهم الک وی وړل یا نو دا هغه شه د فراده ولایت یا د یارا چا د لاغه خو شاوی خو یم په ستو ده او دا وای چې زموږ د کلی نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسی نو بایی مخصد و پلار می مردی از ای تیمه یما نو دا کچیری دی و مسلمان و شناخته دوست وی از ما سر دی علی کونه سی زبا آغا زای ادراس و آغا کاری و سر وکم دا خدای دا پار پرده برابر بند هر مسلمان چیوی از ما دا تلیفون نمبر دی سفر اویا سلویش ویش پیتا سپر نتلیش دغه نعیا نتلیش نه نعیا بیا د تکرارون از ما د ټلیفون نمبر دی سپر اویا تلویش وشته سپر نعیا دغه از ما د ټلیفون نمبر دی د هر ورور چې د ما سره دی راځي تاوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2202 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واردل نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل ورک په سیګرځي او مشتمو د پیغامونو راستولې دي په امانه ته درته خبرو.
زما نوم اګلاد دی د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه زما دې د ملي بلا په نامه دی دا و چې درې کاله پرسیلی په سلرن کار کې دي چې کور نه درسول دي د نن سکار په شاخ وا کې دي دغه معلومات کار دی ته د معلومات کا وکړه ال کوزي دي د معروف دي اطلاعات نمید بلادی بیا پردغ لمبر باندی سپر اویا پینزوز و ساونینی دی یو پینزوز سپر اویا پینزوز و ساونینی دی یو پینزوز پردغ لمبر باندی تلپن اوکی هر تاک معلوماتی پردغ لمبر دیزن داوویی
دی بلات پسند ایلما و لات بریس سلوی دی برابات سلوی دی کنی وجه دا اما یو دروسی سنزور پنامای دا دوا کنسی دی د ټول صحي د خپل کور نن درکته یې ارمه فلم او د معلومات زما د پدغه ناراضي کوم چې سفر و سفر د دې یو دوا دوا و سفر و او بلش ناراضه سفر و نه سفر تر جنا و یو سلور د سفر و.
السلام علیکم زمین سلامونه درنو احترامات مونږ په دې کې لږ جوړاو او زر ول وی راکې له دې ټول سوالې دې نه لا دې ټول پرې سینې دا په قانون کې زم زما د واقعو دې چې کله په نامه د پلان مو هم سینا کار وکړو د رشیدا کار د ان کار کې نظر کړی کار مو نه اسلام وته ونما چې ما ته په دې نمبر راځي ته ونی شي سپر و سپر و دوا ات یو درې سپر درې زه دې بیا دې کوم سپر و سپر و دوا ات یو
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند لګریش کول سوالیا د ورکاجزانو پروګرام ته د پیغام پیژدم زانو مزید درې نیمه میاشتې شاوخوا کې چې ورکړې نیمه مسبلات د پلان نیمه صدلارې یار څو په اړه معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش میرو اړیکه ونیشه چې تر اوسه واته تلویش دوه ویش کنده یا څلور نه یو چې تر اوسه څلور دین د شپې دوش په دغه دوش ټلیفون شمیرې زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته او سپر و څلور اته دوه دوه و پنځه نه څلور شرخ دی ته نن.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو خوري دی تقریبا څلور کال کیږي چې ورک دی ازل باندې نیمه چې هر مسلمان روز د په حق لم زمار دی یا د موري یا د ژوندۍ یا د باندې د مهرباني د مخه مشترکه د غالي ته تماس وکړئ 0 0 2 5 1 5 0 د نزدې ولسوالۍ دی، د عبدالباري نومېږي دی، د مدولي اخونزي دی، د هر سړی په هکله معلومات لري په دغه امر به په دغه نمبر مسترح دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالفنان مومن یم له کندهار څخه. زما یو د خاله زوی ورته چې شریکلانې مېږي، نو کې څوک په اړه معلومات لري زما سره چې په همدې اړه تماس ونیسي. صفر و دواره صفر صفر و دواره نه بیا صفر نه اته سلور و اته صفر و سوا نخ نوی صفر اته نوی سلور سوا اته اویا دختای قرمه.
السلام علیکم، زه د مرخان یم، د مرخان د کلی یم، د ابراهیم نمیږي، د درو کلو ده. نو بس دا رخصه وه، دا شماره به یې درته ووایم: صفر و اویا اته اتیا اویا پنځه سوه پنځلس. نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسه، نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
بله، السلام علیکم، زه د نن ولایت همدالي ولسوالۍ څخه ستا سره اړیکه. زموږ یو قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی، نوم یې ګل آغا نومېږي، د پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چک په دغه سره بریدا کوي، موږ به ډېر شیرلني ورکړو.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چرمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نعیم نومېږم. زما یو ورور دی، د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا. دا دوه کاله درمخه یې زما سره تماس ونیولی، ولې زه د رسګار قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان وري لیدلې یې یا ساتي ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي، خپله شیرني دې واخلي: صفر و صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر. بل نمبر دې: صفر و صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ورکسوی از دانو سرون ته مو ارکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه کتردا مبارز هم د هلمند ولایت څخه د طرف اړیکې یم. نو زما یو داکا زوی دی، د حضرت طالب نورور دی، د دن خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري، لطفا زما سره دې دغه شمېرې اړیکه ونیسي: صفر و صفر دوه و دوه و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم: صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته و. نو که د حضرت علي ورور دی، د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري، زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله، السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم. زموږ یو ورور د لال محمد په نامه تقریبا دا شل کاله کېږي چې ورک شوی دی، د نوی ولسوالۍ څخه د لال محمد په نامه دی. پلار نوم یې حضرت محمد دی. نو هر مسلمان ورور کې لیدلی وي یا د چا سره اوسېږي او یا دی خپل زموږ غږ اوري، د هغه ټلیفوني شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه د خدای په امان.
زمان ملجان خوږمن دی، بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه سره وسلم. د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو تر ځای هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره، یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو. تر اته کاله عمر یې دی. نو هم هلته کورنۍ نه نادرکه شوې ده، یو کال کېږي. نوم چې دی عمران دی، که چا ته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دې واخلي، نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېر اړیکې ټینګې کړي. 0 4 3 8 8 8 8 5 3 2 5 بله شمېر 0 8 0 8 3 4 2 5 5 بله شمېره ده 0 9 21 21 4 14. پر بیا زه ایمل جان حکمن تاسو د ټلیفون لارې سارول پورې خدای په امان علامه ماشي
کور مودن مخته مو شس ګران اورر چې مشته مو پیغام راستولې دی ستاسو د کور ودانی په دې هیله چې ستاسو یو د نور ټول هغه دوستانو چې په خپل ورک قریبانو یا دوستانو په سیګرزي ژر تر ژره دغه کسان پیدا سي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم د خپل همکار طاهر روشن څخه غواړم مننه وکم چې زما سره د دې پروګرام په جوړولو که مرسته کوي او ستاسو خمنه لري چې پیغامونه مرسولې و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچې